ترنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنه موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې حکري خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنه امکانات برابروي چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د یو تازه راپور لمخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلیت له خپل هیواد وتلی دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبري وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلی شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درې ملوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره درې مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه سباندې یو میاشت ځنډولې، خو دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یو لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښتاو او طوفان وروسته سیلونو لشتلشه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل ځپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکرين ولسمشر اولادیمیر زيلنسکي وايي فساد له خیانت سره پرتل کېدای شي او دی به له پارلمان وغوړي چې د حقوق کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغوړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زيلنسکي زیاته کړې چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني ځکه چې اوکرایني ټولنه د ده په خبره د دیموکراسي په لور پرمختګ کوي او د تاړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لټو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان شوی.
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلون کې وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درولي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې مونږ ته موټر خوشی نه کړل، ټیرونه واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانی در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي ورم ورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزو د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خود بشری حقونو د څار سازمان د شزو برخی مرسیالی هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کلیکلی طالبان د جنو پزدکړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول اوس خوړی چې ان طبي پارکونو ته دتلو مخونی سي. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل بلی کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت حق پریکړه ته سخت برګون خودلې چنجونی او خزی بند امیر ملي پارک ته لطلومنه کړي. هغه تیر شپه په خپل ایکس شبکې کلی طالبان چې لزده کړو کار او سفر کولو دنجونو او خوځو پر اگرځولو نه دي قانی شوی غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبيعت هم تر واخلي. هیدربار زیاتوی ګام په ګام د خوځو پر وړاندې دیوالونه دریږي. هغه سچ مرمن باري په زندان د هر کور بدلی دل بولی. لدی وړاندې هم بیا لابلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړه غندلې و چې ویلې دي د وکړنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د خوځو د تګ مخاوني ولشي. د طالبانو حکومت اوس د دې خبرګونونو په اړه کوم نوې دریض نه دی خوله خو وړاندې خپل دارول پریکړه ته د شرعي کړنلارونو ورکړي. هغه چې خپل یو شمیر دینی عالمانو لدی د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې پنجونو خوځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هغه په بندي امیر ملي پارک یو شمیر هټيوالې خزي وای د پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې زپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټيوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې اچي. ازادي راډیو ته وویل وقت د طالبانو له رسیدو وروسته بندي امیر پارک ته د خزرات کم شوی و چې له عملې د دوی کار روزګار هم خراب شوی. خو د پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندیدو لګواخ سره مخ کړي. د بامیان اوسیدونکو زهرا قمبری بیا وایي بند امیر ملي پارک ته د نجونو او خوځو پتلو بندیز په دې ولایت کې په ډیرو نجونو او خوځو لرواني په لوه بد اغیزه کړی ده.
بسیاری یک عمل زشت دور از منطق دا یو ډیر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې خځل فرهنګي ټولنیز اقتصادي او سیاسي فعالیتونه لري کړی او کوه نیمه ټولنې بیخي له ټولنې اسف کړي. وړاندې د خوځو پارکونه نارینه او ته بیل کړل اوس بیخي بند امیر ته هم راتګ منع کړ. زنانان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جون او خوځې د دوی د پلاواکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د شزو د برخې مسؤول هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندي امیر ته د شزو پرتګ د طالبانو بندیست شزي له طبیعت او ټولنې هم منه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی د پښتنو ورڅخه کړي چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگ کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي ام دومره بندیزونه چې دی لګولې دي اما الله هم دې سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دې تن الله هم دغه د ژوند سهل تنگ کو او الله هم دې پسند کو پرې کولنه کې چې وزورو څنګه خفکو اتا د دې ذهن دې لږه شو چې د خزي الته چیزي دې ته معلومي دي چې الته څو کې وازي دای نه چې الته خپل د والدین سره ځکه جوړې دي کمیرمنه د خپل خوان سره یا خپل میړه سره یا خپل د قرآنی غړو سره نه نارینه سره کیږي یو ځای دي ځکه هغه د یو محل نه ډیر لري واټن لري په دې وسته کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تللا تاغوی وګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي فقط چې هر رقم دی دوی باید خپل دغه د هستی او د بقا لار باید ورکوي او داسې وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې مستاشون دی کوم داسې کړی دی.
د ټولو تفریح سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پرتګ باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزی د تک په محل هیچاپ نه مراتی. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراد کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراد شوی؟
حجاب خلک هیڅ لیدل کېږي نه. خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مې پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي، داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لوران ته توصیه کوي، هغوی هم مراته یي، ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې لرې که دوی نه لرې کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراته یي، دی خوښ دی اسی بانی دی چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بی جابی نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریقه و چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادله افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریقانه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو، مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژه امیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اورزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوو ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دو کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړی، له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړی.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیرسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتونو لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړي دي.
ځینو ساحو کې دا سری چې هلته خلکو اوس علمي کچه ښکته ته ده، مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورکړو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې وي چې هغه له واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، تمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي د شرینا او نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خو سر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه وش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ یې نو خوشي کړي، مونږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي وایو.
یو بل تنډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې یو شین لرګی نشته. موږ په افغانستان ډېر خوشحالېږي چې ونه باندې شي، دغه موږ یې پوره ما خاک دی. د افغانستان میږم د غر ټغر دی، د غر وطن دی، د غر اوسیدونکي در نه دوی چې میخه بل دولت نه رغیلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی نه، میګ افغانستان جوړوي. یا چې پک دل سنه شي مړی لوګه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ ساده وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو ځل لرګي خو ټول ویلور دی وته ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې وو. موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات موږ تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کار بارای خوشته، موږ کار بارو نه کچې ته یو خوشنرګای کې وو. موږ زموږ وادي دغه لرګي
بلخوا چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او دغه خلاص
یاد دی. بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګلونو نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوی ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات له اسدالله لودی نابرو.
د بشری حقوقو فعالان وای داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزیلي کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکو او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځیدلې دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هې د روسیې کورنۍ چارو وزارت ته هم رسیدلې دی. د بشری حقوقو د غفالی ویلي دغه تاجکستاني کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپل دغه شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیت ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپل خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشيه کړ چې پکې راغلي کڅوک د روسیې د پاوځ سپکو وایي تابعیت للاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت للاسه ورکړي. د راپورونو لمخې روسیا د مهال د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبريږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لای هم د پایتر رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي دی وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلارې جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وای له همدې مل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کوم مایزه زوی یک مناروغ ده، هر میاشت وینه اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستان هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت خدای دلته بې کیفیت راوړي.
وای اوجا کیفیت دره، عزیزه کیمیرن کیفیت نه دره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کی سکوي
وخت کې داوا غرفته بده مسباجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعیا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورن کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونز مندي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخاوني سي. د بادغیس ولایت په قلاینو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوه حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود به کیفیت درمل لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل د ادویهای به کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له به کیفیت درمل سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي، خو موږ ترې انکار کړي.
دادا سره کې بیګره بخره ولی موږ خودداري کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بنا به تجارب کې ما دارم او ای قضیه ما درست پیګیری میکنم
د هغه تجربه لمخ چې موګی لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم. ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه اومدستونز لري. لومړی ستونزه دار چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمتي کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درملو خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړ کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې ته د کومې کمپنۍ یې تضمین دي د درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړ کړی زه تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توزیع کړي چا دا څنګه ګودام سوي څنګه انتقال سوي او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه نو دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم مو چې بحث هم پیو کړ آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده دیمه برخه موږ یو نوې طرز عمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کوم نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوی جمهوریت نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې د کډلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چلو د پاکو اوبو اسانتیاوي چمتو کوي. دوی وایي په تیرو شاوخوا دو کلونو کې له شپږو زرو زیاتو کورنیو ته د چلو اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې ژغورلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي سره د دې چې په ولایت کې روانې اوبه زیاتې دي خو ګڼ اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره یې هڅې پیل کړي. په یو شمیر ځایونو کې د ژورو څاګانو ویستلو او همداراز له چینو څخه د پایپونو غځولو چارې روانې کړې دي. اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړۍ قرې ته د پایپ سکیم له لارې د څښلو اوبو رسولو پروژه پیل کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د شینګام کړه د وټپور او روپی دی نه هیڅ لا یو څلوي زره واته سوا اته کې افغاني په دبانې لګه خرازي او دا به یو سلو او دوش په تکورنو ته وبور کوي.
د سیمو سیدونکو به اوس دوی لری خوړونو او ویالو اوبر اوړي چې ډیرې د ناروغي سبب کیږي او که چیرته ورته د څخلو پاکي او بچمتو شي نو دوی به لستړیا او د ککړو بول څخلو وژغورل شي.
حمید الله
تاسو د مازیګر صاحب نه چې د ساحل ډیره ګرمه ده چړې دې ګډيري چې د ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر لر صاحونه راوړي
داخل کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې دوه همیشه بهان سیندونه بهیږي خو د سیندونو له اوبو تر اوسه ګټه نه ده اخیستل شوې. نه پرې برېښنا کوټونه جوړ شوي او نه ترې للمي ځمکو ته کانالونه خېژبل شوي چې ورسره تر ځمکې لاندې اوبو سطحه لوړه شي. همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو د چینو، کاریزونو او ویستل شوو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه قدرت لا د هلمند ولایت مرکز لشکاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې مایبین ته کې موس ما کار چکړې دی او پکات ته میچ 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو مسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم.
السلام علیکم. دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سر سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډیر خلک سر غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي.
السلام علیکم.
زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض یې پیدا کړي دي، او د خارج نم دوا یې راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خوسي داسې زراعت